د ازادۍ رادیو نننې مازیګرنې خبري مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته یوه واحده طرحه د افغانستان له لوري وړاندې شي. نور موضوعات هم لرو. له هر څه مخکې قدر منوریدونکو خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي چې کابل کې د حقانی شبکې د لویو بریدونو یو طرح نیولې دی. د هرات په شینډند ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او د اروپا دوه هیوادونو جرمني او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندې کړې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د حقانی شبکې د لویو بریدونو یو طرح نیولې دی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عبید الله په نوم دغه کس چې په مستعارو نمونه یې فعالیت کاوه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر برید کې هم لاس درلود. د ښاغلي صالح پر دفتر د 2019 کال په جون میاشت کې هغه مهال ځانمرګي او بیا ډله ییز برید وشو چې دای ټاکنو کې د اوسنی ولسمشر مرستیالۍ ته نوماندو. ملي امنیت ویلي نیول شوی کس په پیښور کې د حقانی شبکې په کمپونو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې. په خبر پاڼې کې ویل شوی چې ملي امنیت دغه کس د کابل ښار په دریمه ناحیه کې نیولې دی. طالبانو سملاسي په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په کابل کې لسګونه کسانو د غیر مسوله وسلوالو د یو قومندان عبدالغنی علی پور پر ضد مظاهره وکړه. دوی نن د افغانستان بیرغونه لزان سره لیکدول او په بنرونو یې د علی پور ضد شعارونه لیکلي وو. مظاهره کوونکو غوښتنه درلوده چې د ملي اردو د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو او څو پوځیانو د وژلو په خاطر باید د سیمه ییزو وسلوالو د قومندان ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. له دې وړاندې خپله ښاغلي علی پور له ازادي راډیو سره خبرو کې منلې وه چې د دې وسلوالو د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو څرخي الوتکه نسکوره کړې ده. دغه څرخي الوتکه نږدې درې اونۍ مخکې وویشتل شوه چې د دفاع وزارت په خبره څلور عمله او پنځه سرتیري پکې ووژل شول. له پیښې وروسته دولتي ځواکونو بهسود ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او وروسته چارواکو وویل چې علي پور له سیمې وتلی دی. دفاع وزارت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات په شینډند ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د هرات یو ځای چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ. دغه سرچینې وویل تیر شپه یو بجا لسګونه طالبانو د شینډند ولسوالۍ ودانې په څلور کیلومتره کې د ملي اردو پر پوستې ډله ایز برید وکړ. د هرات والی عبدالوحید قتالی په شینډند کې شوې دغه جګړه تاییدوي خو د مرګ ژوبل په اړه څه نه وایي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د تورخم د کمیساری هغه پولیس نیول شوی چې یو لاروی وهلې ډبولې دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان رسنوي ته ویلي د ذاکر په نوم دغه پولیس د دوی د کورنۍ امنیت څنګ نیولې او تر څارنې او سیړنې لاندې دی. دا ګام نن سملاسي له هغه وروسته پورته شو چې ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یو ویډیو خبره شوه. د ویډیو کې ښکاري چې د پولیسو په یونیفورم کې یو کس تورخم کې د ولاړو مسافرو له ډلې یو کس پر لپسې په ډنډې وهي. تیر اونۍ یو بل پولیس د تل لپاره له امنیتي لیکو د دې لپاره وویستل شو چې تورخم کې پر یوې ښځې لاس پورته کړی و. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اروپا دوه هیوادونو جرمني او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندې کړې دي. په جرمني کې د واکسین هغه لومړني مرکز 24 ساعته فعالیتونه پیل کړل چې دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا یې چارې سمبالېږي. د جرمني د دفاع وزیر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په لبخ ښار کې پراته دغه مرکز کې یو سلولس سرتیري په دنده ګمارل شوي چې په دریو کاري شفټونو کې دنده مخته وړي. په فرانسې کې بیا یو لوی سټډیوم په همدې مخه د استریا د عیسویانو د اختر په رخصتوي کې هم پرانیستی و چې شاوخوا 9000 کسان یې واکسین کړل. بلخوا په هند کې نن د کورونا وایروس ورځنۍ پیښې د دغه وبال پایل را هیڅ تر ټولو لوړې خودل شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هند روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تیر څلور وشتو ساعتونو کې د کورونا 1,305 مثبت پیښې ثبت کړي چې تر اوسه به ساري دي. له دې وړاندې 13 سپتمبر میاشت کې په یو ورځ نږدې 90,000 پیښې ثبت شوې وي. اوس په تر ټولو ډیر ځپل شوی ایالت ممبئی کې چارواکي د وایروس د مخنیوي لپاره د سوداګریزو ځایونو او عبادت ځایونو بندول بیا پیلوي. هند تر اوسه د خپل نږدې 1.4 میلیارد وګړو له ډلې څه باندې 6.5 میلیونه واکسین کړي دي. د ډلې کې نږدې 10 میلیونه 2 دوزه او نورو 1 دوز واکسین لګولی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 چټې درې. هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 چټې اته. کندهار اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 25 چټې 12. مزار شریف اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 13 چټې 5. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 25 چټې 12.
د ازادي رادیو مزګرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه خبرو. و باورې چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي غوړي د ترکیه غونډې ته یو واحده طرح وړاندې کړي.
د رئیس جمهور د طرح په ګډون د حزب اسلامي او د یو شمېر نورو مخکښو جهادونو ټول طرح هم تراغلي دي. موږ کوشش کوو چې یو د نظر یواله رامنځته کړو.
د افغانستان اقتصادي پرمختګ په تیر 2000 میلادي کال کې 2% کم شوی. د غزنی خلک ویره لري چې که د سولې خبرې ناکام شي امنیت به نور هم خراب شي.
غزنی په ډېر بد حالت کې د سیاغې نو ولسوالۍ سکوت شپږ ولسوالۍ ماسره د درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپل غزنی کې اوس هم تر 3 کیلومتره تړای وړاندې نشي تلل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سواد کې د ترهګرۍ ضد یو قاضي او د هغه د کورنۍ درې غړي په ډزو وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړه د خبرونې لومړی مطلب ته د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغان ولسمشر په ګډون بیلابیلو اړخونو د شورا ته د ترکیه د غونډې لپاره خپلې طرحې سپارلې دي او دوی اوس هڅه کوي چې یوه واحده طرح ترې جوړ کړي. د دې شورا ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې نن به هم د دوی او نورو چارواکو ترمنځ پر دې خبرې وشي چې څنګه کېدای شي له دې طرحو څخه د ترکیې د غونډې لپاره یوه طرحه وړاندیز کړي.
د ترکیې ناستې ته چمتووالی او د ملي مصالحې عالي شورا لخوا د یوې واحدې طرحې د جوړولو هڅې. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي د ترکیې غونډې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسیدلې ده. خو فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې نن به هم د ترکیې ناستې ته د یوې واحدې او هر اړخیزې طرحې پر جوړولو کار وسی.
موږ کوشش کوو چې یو طرحه شي او کومې ناستې ته چې پرون وشو او نن کیږي نن هم موږ ناسته لرو. د ناستې ته د رئیس جمهور د طرحې په ګډون د حزب اسلامي د یو شمېر نورو مخکښو جهادونو ټول طرحې موږ راغلي دي او موږ کوشش کوو چې یو د نظر یواله رامنځته کړو.
ښاغلي خوځون پرون د بیلابیلو طرحو د توحید لپاره په دې اړه د 15 کسیزې کمیټې د جوړولو ویلي و چې په خبره یې مشري محمد یونس قانوني کوي او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي مصالحې عالی شورا دواړه مرستیالان او د سولې مرکچی پلاوی رئیس هم غړي دي. د ملي مصالحې په عالی شورا کې ځینې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کمیټه اوس مهال د شاوخوا 150 طرحو پر څیړلو بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری آژانس لیکلی د ترکیې غونډې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري یو طرح برابر شوی چې نوموړي د غیټره موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې لټول مرسته کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړي دي. رویټرز د جمهور رئیس غنی د غیټره په اړه د یو سند لمخې لیکلی چې دا طرحه په دریو پړاوونو کې وړاندې شوی. لومړی د محمد اشرف غنی د واک ختمېدو لپاره اجماع رامنځته کول، سیاسي جوړجاړی او د طالبان لوري د نړیوالو ترڅارنې لاندې اوربند منل، دویم پړاو کې بیا د سولې حکومت رامنځته کول او د نوي سیاسي سیستم جوړول شامل دي، او په دریمه مرحله کې بیا د اساسي قانون نوی چوکاټ جوړول، د کډوالو ادغام او بیرته راستنېدل شامل دي. هڅه مو وکړه د جمهور رئیس غنی د دغه طرحې په اړه چې رویټرز یې په اړه لیکلي د جمهوری ریاست نظر هم واخلو، خو موږ پوښتنو ته ځوابونه ویل څه. جمهوری ریاست مصالحه علي شورا ته د طرحې د لیږلو په اړه هم څه نه وایي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحه علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا سفارت له شارج دفیر سره کتلي او د افغانستان د سولې بهیر د دوهې د خبرو او ترکیې ناستې ته د چمتووالي په اړه ورسره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له رامنځته شوي فرصت باید په اعظمي توګه ګټه واخلي. په دغه جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی ولی نیازی:
په افغانستان کې نننۍ جګړه د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو په پرتله قوي، شدیده او خونړۍ ده. زموږ غوښتنه د افغان حکومت، د چارواکو، پارلمان، نړیوالې ټولنې او افغان سیاستوالو دا ده چې د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت او د ترکیې راتلونکي ناستې ته په عظیمه توګه ګټه واخلي چې د افغانستان جګړه ختمه شي.
که څه هم د ترکیې د ناستې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل سوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورډ غړي ازادي راډیو ته ویلي و چې د استانبول غونډه د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د ترکیې د ناستې د جوړېدو او د نیټې په اړه توافق نه ده سوی، او دوی د محمد اشرف غنی د طرحې په اړه هم معلومات نه لري.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان ولسی جرګه په وزارتونو کې د سرپرستۍ پر دوام انتقاد کوي او له حکومت نه غواړي چې نوي کاندید وزیران وروپیژني. د ولسی جرګې غړي تور لګوي چې په ځینو وزارتونو کې فاسد کسان د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي چې د دوی په وینا یوازې د ځان لپاره کار کوي او جرګې ته هم ځواب ویونکي نه دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په وزارتونو کې د سرپرستۍ د دوام پر وړاندې د ولسی جرګې تون غبرګون. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د سرپرستۍ دوام په وزارتونو کې د فساد لامل شوی دی. د له حکومت او غختل چې ډیر ژر دغه بهیر پای ته ورسوي.
سرپرستۍ د فساد ډیروالي ته زمينه برابر کړي او شفافیت او ځواب ویلو ته زیان رسولې دي. په ټینګار سره له حکومت غواړو چې د سرپرستۍ فرهنګ ختم او نوې نوماند وزیران جرګې ته روپیژني.
د جرګې ځینې غړي وای په وزارتونو کې فساد شته، خو سرپرستان جرګې ته ځواب ورکوونکي نه دي. د جرګې غړی عبدالولي نیازه:
کوم وزیر چې لدی ځای رای اخلي، حکومت هغه 15 میاشتې پر ځای نه پریږدي، او بیا هغه کسان چې په فساد ککړ دي د سرپرستانو په توګه ټاکي چې پارلمان ته هم ځواب ویونکي نه وي. هیله مند یم چې د حکومت د خپل سریو مخه ونیول سي.
د فاریاب ولایت د خلکو استاذ شفیقه سخا یولچی بیا داسې وایي: دا وایي له دې ځایه غږ پورته کوم چې په وزارتونو کې سرپرستي ختمه شي، ځکه دوی ځواب ویونکي نه دي او د مسؤلیت احساس هم نه کوي. وزارتونه په بشپړه توګه ګډوډ شوي، مسلکي خلک نشته او بودیجه د چور او تالان په حال کې ده. مخکې له دې د مالیې د وزیر په ګډون ځینې وزیرانو لکه د ښځو چارو، پوهنې، داخلي، دفاع او عامې روغتیا وزیرانو له جرګې د باور رایې اخیستې وې، خو ځینې د جمهور رئیس لخوا له دندو لرې کړای شول او ځینو یې په خپله له دندو لاس واخیست. او د میاشتو په تیرېدو سره دغه وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسی جرګې غړو بیا بیا له جمهوری ریاست غوښتي چې نوي نوماند وزیران دی وروپیژ، خو حکومت پر وړاندې روښانه ځواب نه دی ویلی. حکومت د ولسی جرګې تازه غوښتنې ته هم ځواب نه دی ورکړی او په دې برخه کې د ازادۍ راډیو هڅو هم نتیجه ورنکړه. دوه اونۍ مخکې جمهوری ریاست ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ډیر ژر به تازه نوماند وزیران د باور د رایې واخیستو په پار ولسی جرګې ته وروپیژني. د خلکو استازي انتقاد کوي چې په وزارتونو کې لدندو غیر قانوني لري کول او ټاکل شته، او د 1400 کال د پروژو ودرول او یا ورسره سیاسي چلند اوس هم دوام لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. نړیوال بانک وایي په تیر 2000 کال کې د افغانستان اقتصادي پرمختګ 2% کموالی ښیي. د بانک په یو راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو، ویلي چې قرنطین د پانګونې کموالی او په سوداګریزو معاملو کې ځنډ خلکو ته د خدمتونو او د صنایعو برخه سخت زیانمنه کړې او بیکاري هم زیاته کړې ده. په دې اړه د راپور ته غوږ شئ.
نړیوال بانک په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ د کچې د ټیټوالي خبره کړې. د نړیوال بانک په اقتصادي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی، په کې راغلي کچې هم په 2000 کال کې په افغانستان کې د کرنې برخې رشد وکړای شول، تر یو بریده په دغه هیواد کې اقتصادي ثبات رامنځته کړي، خو له دې سره سره په دغه کال کې د افغانستان اقتصادي پرمختګ 2% کم شوی دی. د دغه بانک د راپور له مخې سیاسي او امنیتي ستونزې، د نړیوالې ټولنې د مرستو کموالی، د تین وزکول، د پنګاونو کموالی او په سوداګریزو چارو کې ځنډ د دې کمښت لوی لاملونه دي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې افغانستان به په 2021 کال کې 1% اقتصادي پرمختګ او په 2022 کال کې به په هغه صورت کې چې د کووید-19 ناروغي کم وي 3% اقتصادي پرمختګ بولري. دغه بانک په افغانستان کې د نفوس د زیاتوالي له امله تر 2015 کال پورې له کووید-19 ناروغي مخکې وضعیت ته رسیدل ناشونی بللی دي. دغه بانک دغه شان ویلی چې په 2021 کال کې به په افغانستان کې احتمالي وچکالي هم کرنیز فعالیتونه کم کړي او هم به اقتصادي پرمختګ پڅ کړي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر هنری کرایلی:
Poverty and hardship worsened, particularly in urban areas.
کلیو کې به وزلی زیاته شوی، په خارونو کې بیا خلکو خپل رسمي دندې له لاسه ورکړې. یو څه وخت به ونیسي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس اغیز جبران شي. د باور کچه د ناامنیو او د نړیوالو مرستو د کموالي له امله کم شوې. ډېرو مرسته کوونکو په نومبر میاشت کې د 2013 کال په پرتله د کمو مرستو ژمنه وکړه.
په دغه راپور کې ټینګار شوی چې له افغان دولت سره د نړیوالو شریکانو دوامدار همکاري او پر خصوصي سکتور باور کول به دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولري. د افغانستان دولت باید د حکومت ولې ښه کول، د اصلاحاتو تطبیقول، له فساد سره مبارزه، د واید راټولول او د سوداګرۍ پیاوړي کول لا ګړندي کړي. له دې سره د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدي بیا ازادي راډیو ته وویل دولت هڅه کوي چې پر روان کال کې د ملي عوایدو
اقتصادی پیاوړتیا د کموالی په اړه راپور نه خپر شوی. زموږ باور دا دی چې په 2020 کال کې د کورونا وایرس پرېدلو اغیز وو، نو له همدې عمله له بده مرغه چې ستونزې رامنځته شوې، د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې په 2020 کال کې د ترانزیت صادراتو او وارداتو په برخه کې خپل عواید تر 2 میلیارد ډالرو ورسوي، تر څو وکړی سو د تیر کال د بودیجې کسر له دې درکه ورغوو.
اقتصادي پوهان په دې باور دي چې د جګړو او نامنیو ترڅنګ د سولې خبرو اترو ناڅرګند برخلیک او د کرونا وایروس پرېدو هم د افغانستان اقتصادي پرمختګ زیانمن کړی دی.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د لغمان ځینې اوسیدونکي وایي چې امنیتي ننګونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي سلګونه بهراني اتباع د لغمان په لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای شوي او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جنګیږي، چې له دې کبله د ځینو سیمو خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د لغمان امنیتي چارواکي د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنې او په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بهرنیو اتباعو د فعالیت راپور نه مني، خو وایي چې په دې اړه پر تدابیرو کار روان کړی دی. په دې اړه نور حال په یو راپور کې واوري.
د لغمان اوسیدونکو جمعه خان همدرد وایي په لغمان کې تر څه مودې نسبي امن او قراري وروسته یو ځل بیا ناامنۍ زیاتې شوې او وسلوال د مرکز مهترلام په 100 کیلومتره کې چک پوینټونه اچوي.
د لیشنګ ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اته پرازغانه پورې او علیګر ولسوالۍ دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي او دغه وطن ډیر ناامنه کړی دی. دوی تقریبا 900 کورنۍ دلته لري، خزي مين میدان جنگ ته ځي او د دوی نارینګان او پیسې هم ډالرې دي. موږ دغه کم مسولونه چارو واکه د لغمان کې دی دینه غواړو چې دغه د مرکز سره د خبره شریک کړي چې د لغمان وضعیت ډیر خراب کړي. اته د لغمان علي خېل خوړ کې چې طالب چک پینا چې خود امنیتی وضعیت د لغمان ډیر اندېخنې ورده او ډیر ملتونه هم ډیر خپه دي او نسو آرامه ګرځېدل شي، نسو د قانې کول شي.
جمعه خان وایي ک د لغمان امنیت ته پاملرنه ونی شي او د حکومت لخوا جدي اقدامات تر سره نشي نو ننګونی به زیات یو خلک به پر کډوالۍ سربیره له ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د لغمان د لنګار ولسوالۍ یو قومي مشر ملک صدیق حقانی وایي د نامنې لامل په دغه ولسوالۍ کې کورنۍ لګڼو مينو وتلي او نورو سیمو ته کډه شوې دي. د وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په ګډه د لنګار او د لغمان په نورو ولسوالیو کې نظامی عملیات وکړي او لغمان او دغه ولایت اوسیدونکي له نامنې وژغوري.
مجبور دی چې د کډه شوی دی د ډالر یې سایونه چې کډه بار کی.
د لغمان د نامنۍ او زیاتوالي لامل د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې تیرو شاوخوا وو میاشتو کې د دغه ولایت له والي نیولې تر د ځایي ولایتي شورا پر مشر او د افغان ځواکونو پر پوستو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمېر دولتي او ملکي وګړو ته مرکشوب لا وخته ده. د لغمان په یو شمیر ولسوالیو په ځانګړي ډول دولت شاه الینګار او علي شنګ ولسوالیو کې افغان ځواکونه وسلوال طالبان وخت نا وخت د بریدونو او یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو خبرونه ورکوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د جګړو له کبله ژوند تریخ شوی دی او له افغان حکومت غواړي چې د دوی د سر او مال د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. اخوا د لغمان د امنی قومندانې ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان ځینو ولسوالۍ او د یو شمیر سیمو د نامنې خبره مني، خو وایي تدابیر ورته لري او د سیمو له سم تثبیت وروسته به یې په اړه تصمیم ونیول شي.
بهرني اتباع شته دي دلته په لغمان کې، حتی د مخالفینو ترنګونه ورکوي او په ډېرو لرو پرتو سیمو کې البته ټول وسلوال طالبانو سره اړیکې لري.
خو وسلوال طالبان بیا د دوی په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره یې وېدا غني او ردوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول دعوې د افغان حکومت منفي تبلیغات او د دوی د بدنامۍ هڅې دي.
پراپور کې مو واوریدل چې د لغمان ځینې اوسیدونکو وایي د دې ولایت په لری پرتو سیمو کې بهرني وسلوال ځای پر ځای شوی دي او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جنگيږي او د دې نام نه یو لقبل د ځینو سیمو خلک د خپلو کورونو پر خودو ته اړ شوی دي. د غزنی اوسیدونکو بیا ویره لري چې که د سولې او اوربند خبرې بریالي نشي نو په دې ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واکلاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاس ته ولويږي. دوی له مرکزی دولت نه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي، خو د غزنی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د پسرلنۍ بریدونو لپاره منظم پلان لري، د حملو د مخنیوي لپاره منظم پلان لري او په دې برخه کې کافي تدابیر تر لاس لاندې نیولې دي.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 30 کلن دی. دی په غزنی کې د سولې د ټینګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ او موسمي جګړې تودې شي.
یہ جو خمری جبری داخل کی
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامراني وایي په غزنی کې د سمیا پسرانه یو جګړو ویره ده.
غزنی د ماسری په حالت کې ده او غزنی په ډیر بد حالت کې ده. چې هغه نو ولسوالۍ سکتی شپږ ولسوالۍ ماسره دي درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپل غزنی کې اوس هم تر درې کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تلای ځکه درې کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ومې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوي ټاکل سوي امنیه قومندان سره شریکه کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو په رنګه سش کال هم غواړي چې د غزنی پر ډیری سیمو وسلوال بریدونه ترسره کړي. سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولی دی تر څو د هغې بریدونه ناکام کړو.
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړل لپاره لکه تیر کال غوندې سږ کال به هم یعنې دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بل مقابل یو منظم پلان له مخې په دوو میاشتو کې موږ ښه آمادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د سلني عملیاتو په دغه باندې آمادګي لرو کاملا او د غزنی غیرتمن ولس ته مکمل انداد ورکو. سږ کال به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي د غندیشنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅې روانې دي. دوی وایي چې په افغانستان کې د سولې رستي مذاکرات بریالي نسی یا اوربند تلار هوار نسی او وسلوال طالبان ل خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سخت جګړې رامنځته شي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د مهمې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي، نو دوی به پر وړاندې عملیات لسره پیل کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې ورزو سیمایزو مسایلو ته پاکستانی چارواکي وایي چې په سوات دره کې د تروریزم ضد محکمې یو قاضي او دغه د کورنۍ درې غړي په دازو وژل شوې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د دې پیښې عملان به ونیول شي او سخته جزا به ورکړل شي. د وژل شوي قاضي آفتاب اپریدي زوی د دې وژنو پړه د پاکستان د وکیلانو د ټولنې پر مشر لطیف اپریدي او دغه پر زامنو اچولې ده. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
پولیس وای قاضی آفتاب افریدی د یک شنبې په ماخام لخپلې میرمنې انګور او لمسی سره له پیښور سوات ته روانو چې د سوابي په لار کې ور باندې وسلوالو کسانو ډزې کړې. په برید کې قاضی افریدی او دغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي. د موټر چلوونکي او یو ساتونکي ټپیان دي چې د درملنې لپاره د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ته وړل شوي. د سوابي پولیسو مشر محمد شعیب خان نن دوشنبه د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل
هغه کسانو کې پنځه نیول شوي دي. پنځو کې څلور نه معلومه دي، شکمن دي او شکایت کوونکی یا د جج صاحب د کورنۍ غړي به د شناخت پرېډ ورستو د دوی په جنګلو کوي چې آیا دوی کې سوکشتا او کنا. دا د نامزد ملزمانو د کور نمونې ولیدي او خپلوان یې دي.
د وژل شوي قاضي آفتاب افریدي زوی عبدالماجد افریدي بیا د پاکستان د وکیلانو د ټولنې د مشر لطیف افریدي په شمول په شپږو نورو کسانو تور پورې کړی چې په دې وژنو کې ښکیل دي. ماجد ویلي د هغو کسانو د زړې دښمنۍ په خاطر په دوی باندې برید کړی دی. د سترې محکمې اړوند د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر لطیف افریدي بیا په ځان د لګیدلو تورونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان د مدافع وکیلانو ډلو د پیښې غندنه کړې او د ویر اعلان یې کړی دی. د سوات وکیلانو ټولنې سکرتر جنرال عنایت الله خان نن د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې حکومت باید د قاضیانو امنیت ته جدي پام وکړي.
سپیشل کورټس یا زمو وکیلان چې کوم دي
د قاضی آفتاب افریدی او د هغه د کورنۍ د دریو غړو په وژنې د پاکستان صدر اعظم عمران خان توند خبرګون خودله. عمران خان په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي، د قاضی افریدی د هغه د میرمنې او دوو بچیانو وژنه په کلکه غندي. خان زیاته کړې د ده په خبره د دې ناوړه عمل تر شا ښکېل کسان به ونیول شي او تر ټولو سخت قانوني چلند به ورسره وشي. آفتاب افریدی چې پیژندل شوی قاضی او د بشري حقونو فعال ګڼل کېده، دوه میاشتې د مخه په سوات کې د ترهګرۍ ضد د ځانګړې محکمې د قاضي په توګه وټاکل شو. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد محکمې د ترهګرو د مالي تمویل د قضیو او هم د وسلوالو بریدونو د عاملینو د محاکمې لپاره تاسیس شوی. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفان بیا وایي د پاکستان د ترهګرۍ ضد پراخ بنسټه قوانین د دغه هیواد د ځواکمن پوځ د منتقدینو د خاموشه ساتلو لپاره هم کارول شوی دي.
سموږ غاګل ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د مخام شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې.